پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې له ماشومانو سره د مرستې یوه نړیواله اداره وایي د کرونا وایرس له کبله محدودیتونه شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان د لوږې له ګواښ سره مخامخ کوي. په دې خپرونه کې نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او د ازادۍ رادیو اونیز بحث هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د اوربند حساسیت کړی. د بدخشان پر نوسی دروازو لسولی طالبانو برید کړی او د نړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ د کرونا د بندیزونو له امله نن د نور کله غونډې نه لمانځل کیږي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې پر اور بند ټینګار وکړ. انټونیو ګوتیرش پرون وویل چې ملګرو ملتو ډیرې هڅې پیل کړې دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اور بند وشي. د ملګرو ملتو سرمنشي په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله مخکې د مارچ په 23 نیټه هم په ټوله نړۍ کې د افغانستان په ګډون چې جګړې پکې روانې دي د ښکېلو ډلو ټپلو ترمنځ د اور بند غوښتنه کړې وه. ښاغلی ګوتیرش پرون وویل چې تر دې دمه په نړۍ کې 14 وسلوالو ډلو د غوښتنه منلې ده او اور بند ته یې غاړه ایښې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د روژې مبارکې ته را رسېدو په پیغام کې له طالبانو د اور بند غوښتنه کړې وه، خو طالبانو وویل چې دا غوښتنه د اوس لپاره معقوله نه ده. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ په نوسی دروازو ولسوالۍ کې په یوه نښته کې تر لسو زیات طالب وسلوال وژل شوي چې د دوی یو ځایي قومندان هم په وژل شوي کې شامل دی. د بدخشان د پولیسو ویان ثناءالله روحانی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل نښته وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو طالبانو له څو لورو پر دې ولسوالۍ برید وکړ. په دې نښته کې د طالبانو د یوه مهم سرګروپ مختوم معراج په ګډون 12 وسلوال طالبان ووژل شول او 8 تنه نورې ټپیان شول. په ټپیانو کې هم د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال جمعه شامل دی. د ښاغلي روحاني په وینا په نښته کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لنه دا وشته طالبانو تر اوسه په نوسی دروازو ولسوالۍ کې خپل لوري ته د مرجوب لپاره رسنیو ته څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنجشنبې په ورځ 1 تن له 80 کیلوګرامه څخه له زیاتو چرسو سره نیولی. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار امنیت قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو یو عملیات ترسره کړ چې دغه عملیات د نهم اوزې په مربوطاتو کې چې په یو ورځ د ټونس موټر کې 50 کیلوګرامه خام چرس په ډیر مهارت سره ځای په ځای کړو. بلکې کشف او ترلاسه شو چې په تور هم یو تن نیول شوی دی چې
له بل خوا د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې یو بل کس د خوږیانو په ولسوالۍ کې له 6 کیلوګرامه چرسو سره نیول شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي داسې کره شواهد ترلاسه کړي دي چې پر دې دلالت کوي چې کرونا وایرس د چین له یوه لابراتوار راوتلی دی. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د اوس لپاره نشي کولای چې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړي ځکه چې اجازه یې هم نه لري. دی وایي موږ غواړو چې پوه شو چې دا ویروس له کوم ځای راغلی دی، له چا راغلی دی، څه شوي دي. دا به په بیل ډول او علمي توګه ترلاسه کړو. داسې پیشبینی کېږي چې د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې به د امریکا او چین ترمنځ د کرونا وایرس پر سر اختلافات ژور کړي. د امریکا ولسمشر ټاک اټکل کوي چې شایي د کرونا وایرس سهوند ووهان د وایرس پیژندنې له لابراتوار څخه بهر شوی وي. چینایي چارواکي وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې د کرونا وایرس اصلي سرچینه معلومه کړي، خو یو شمېر متخصصانو ویلي دي چې دا وایرس د ووهان په ښار کې د وحشي ژویو د غوښې د خرڅلاو له بازاره خپور شوی دی. د روسي سرریازم میخائیل میشوستین قرنټین شو. 45 کلن میشوستین پرون د ویډیو کانفرنس لاله لري دا خبر په خپل اعلان کړ او وی ویل
только что стало известно что тесты
которые زما د کورونا وایروس د ټیسټ خبر اوس راغی چې مثبت دی د ته په کتو سره د روسي د حکومت د حفاظتي ادارې او د ډاکټرانو لاله شوونو سره سم باید قرنټین شم او یوازې شم مشوستن رانډیز وکړ چې د صدر اعظم لمړی مرستیال اندری بیلوسوف په موقته توګه د دند مختوري خو د روسي صدر اعظم ټینګار وکړ چې لټولو مهمه مسلو سره به په تماس کې پات شي کرملن روسه اعلان وکړ چې ولسمشر پوتین د یو فرمان لمخي بیلوسوف موقت صدر اعظم ټاکلې او مشوستن ته د زر رغیدو هیله کړې په روسیه کې د پرونیو شمیرو لمخي وزره نه نیوي کسان په کورونا وایروس اخته شي ویلي چې لدې سره په دغه هیواد کې په دې وایروس اخته کسانو شمیر یو لکه شپږ زرو ته ورسید په نړۍ کې په میلیونونو کسان هر کال د می په لومړۍ نیټه لاریونونه کوي او د کارګرانو د نړیواله ورځ لمانځي خو سږ کال د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي بندیزونو د هڅې اغیزمن کړي دي په نړۍ کې اکثریت خلک له لویو غونډو منع شوي دي په اروپا کې د کارګرانو لاریونونه کنسل شوي دي په روسیه کې هم چې د کارګرو په نړیواله ورځ کې به نور کلونه ډیرو خلکو برخه اخیسته سږ کال د کورونا وایروس له امله لاریونونه لغوه شوي دي د دې ورځې د لمانځلو لپاره د کارګرانو اتحادیو خپل ملاتړي په نړۍ کې هڅولی دي چې په خپلو کورونو کې او د کورونو په بالکونونو کې شعارونه راځوړن کړي او یا دې د خواله رسنیو له لارې له کارګرو سره خپل خواخوږي څرګند کړي
احمد شیبر و چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه یې واورول قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه په تفصیل سره کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو و باورې چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره محدودیتونه په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان د خوراکي موادو لکمخت سره مخامخ کړي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي سرمفتش هم خبرداري ورکړی چې د کورونا د وبا خپرېدل خای افغانستان له یو ناورین سره مخامخ کړي په نور موضوعاتو کې په روزګان ولایت کې د ولسی تړون پروګرام ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي
دا ولسی تړون پروګرام چې د کلی چې په یو کلی کې د دې کار رواني په سلو کې څه باندې شپېته بيسته خلک الته په کار باندې اخته کیږي
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې باورې چې د امریکا ولسمشر وای د څه شواهد لیدل دي چې ثابتوي کورونا وایروس د چین له یو لابراتوار څخه خبر شوی په دوهمنی مای کې د ازادۍ رادیو په 19 بحث کې له هغه هڅو خبريږي چې حکومت په نړیوال ډګر کې د کورونا له وبا سره د مبارزې په برخه کې کوي
هدا خپل د کورونا وایرس سره د مبارزې مجادله مسله په دې کې چې مطرح کو چې ته احیانا نړیوال توجود افغانستان څخه وړي دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بل اخر بیا سرات کول شي
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره وسی زموږ راګله ازادۍ رادیو اوري د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې کورونا وایروس له کبله د خارونو تړل کېدو د خوراکي موادو د بایو د لوړېدو له کبله په افغانستان کې 2 میلیون ماشومان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې ازادۍ رادیو ته ویل کله د ماشومانو سره بیړنۍ مرستې ونشي نو یو بشري ناورین رامنځته کېدای شي لکابل د رحمت الله افغان پراپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې لږ سره مخ د 2 میلیونو ماشومانو غم دې په خپل وخت وخوري په افغانستان کې د دغه ادارې بیان دی مریم عطایی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل 2 میلیونه افغان ماشومان د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي هغه وای هغه سروې چې د خوراکي موادو د امنیت دلیل لوري تر سره سوي ښکارا کوي چې د می او اپریل په میاشتو کې د افغانستان له 1.3 میلیونه نفوس څخه چې 2.3 میلیونه یې ماشومان جوړوي د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي مریم اتای زیاتوی لبد مرغه د کرونا وایروس کڑکیش او لهمدی عمل د خارونو تړل کیدو هغه ماشومان سخت زیانمن کړي چې پورس کې یو وخت سم غذا نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره ټینګار کوي کچیر په خپل وخت دوی ته خوراکي مواد ونه رسیږي نو په لرو پرتو سیمو کې به ماشومان او امیندوارې ښځې له مړینې سره مخ سي او یا به هم خوارځواکي زیاته کړي. په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله د تیرې یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر سترو ښارونو کې ګرځبندیز وضع سوی. د حکومت له دې اقدام سره په ښارونو کې د خوراکي موادو بیې څو چنده لوړې سوي او هغه کسان او ماشومان بېکاره سوي چې په ورځني روزمز یې د ژوند چارې سنبالولې. که زه هم افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دوه ورځې وړاندې په کابل ښار کې د ننویانو له لارې بې وزلو او اړمنو ته د ډوډۍ د ورکړې لړۍ پیل کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیو پیغام کې ویلي دا بهیر له کابله پیلېږي، د روانې اونۍ تر پایه به هرات، مزار شریف، کندهار، کندوز او جلال آباد هم وغځیږي او همدا ډول به ډېر ژر په ټولو ولایتونو کې خلک له دې مرستو څخه برخمن سي.
پر راپور کې مو واوریدل چې له ماشومانو سره د مرستې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې د کورونا وایرس له کبله محدودیتونه شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان د لوږې له ګواښ سره مخامخ کوي. بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش هم خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ښایي افغانستان له یو ناورین سره مخامخ شي. د سیګار مشر جان سوپ کوویلی چې افغانستان ډېر ستونزې او کمزورتیاوي لري چې له کبله یې ښایي د کرونا وایرس د خپرېدا ستونزه په دې هیواد کې د یوې غمیزې باعث شي. جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش کانګرس ته په خپل راپور کې ویلي افغانستان چې د جګړې تر څنګ کمزوری روغتیایي سیستم لري او ډېر خلک یې له سوی تغذیې او ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ دي، ښایي د کرونا وایرس له کبله په دې هیواد کې ناورین رامنځته شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرمفتش جان سوپکو دا راپور چې پرون پنجشنبه ناوخته خپور شو په دې اړه د امریکایي چارواکو او د کانګرس د غړیو اندېښنه نور هم زیاتولی شي چې د کرونا وبا د افغانستان د سولې ولاړې پروسې ته نور خنډونه پیښ کړي. د طالبانو او امریکا د موافقې پر اساس ټاکل شوې وه چې د مارچ په میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو تر اوسه پورې دواړه خواوې خبرو ته نه دي کښېنستي او داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په لنډ وخت کې دي دواړه خواوې د جګړې د بس کولو لپاره خبرې پیل کړي. په راپور کې ویل شوي د کرونا وایرس خپرېدا له وړاندې نه د سولې د پروسې له ستونزمنولو رانیولې د پولو تر بندېدو پورې چې د تجارتي راکړو ورکړو او د بشري مرستو رسېدا ته یې خنډونه پیش کړي پر افغانستان ډېر بد اغېز لرلی دی. په راپور کې راغلي افغانستان بشمیره او په ځینو مواردو کې بې ساري ستونزې لري لکه کمزوری روغتیایي سیستم، په پراخه پیمانه خوارځواکي، بې کنټروله پولي، ډېر شمېر کورني بې ځایه شوي، له ایران سره تګ راتګ او روانه شخړه، او دا ټول د دې سبب کېږي چې دا هیواد ممکن په راتلونکو میاشتو کې له روغتیایي ناورین سره مخامخ شي. جان سوپکو همداراز وویل په دغه بېوز د هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدا له کبله د خوراکي موادو د بیو لوړېدا شایي ستونزې نورې هم ډېرې کړي. د کرونا وایرس له خپرېدو سره سم امریکا د افغانستان له ولسمشر اشرف غني او طالبانو غوښتل چې د یو بل بندیان خوشې کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر پرون پورې د شاوخوا 2200 تنو کرونا وایرس او په دې وایرس د 46 تنو مړینه تایید کړې وه.
په راپور کې مو د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش د ادارې سیګار خبرداری واورېده چې وایي د کرونا وایرس له کبله شایي په افغانستان کې یو بشري ناورین رامنځته شي. شېبه وروسته نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ستاسو ل پیغامونو
شهزاده نازلین د کونړ ولایت مرکز اسداباد نمیده ازادي رادو د پایانګیر خبرون تخپل پیغام پرې د ګرانه داسې د کونړ ولایت د پیس په ولسوالۍ کې د څو حالات جوړ شوي دي. یو بورې وړه 2000 افغانۍ ته رسیدلې دي، یو تاسو غوړي هغه 10 کیلوي تاسو غوړي تقریبا 1.5 روپۍ ته رسیدلې دي. داسې خلک غریب دي، عوام غریب. دغه محترمان د مهله ورزو ده چې په خپل عوامو باندې پام کوي، خپل ښاروالي راوباسي، بازار ته خپل نافنامې ورته ورټاکي. ولې داسې حالات ته موږ ګوره او مسلمان پاتېږي؟ په مسلمان باندې بیا هم دونه دي چې احترام ستاسو ورور شاده د نبینه
والله کورونا مرض راخته شوی دی او زه خپله د شینوار یم او کابل ته راپراخ شوي یو ډېر وخت وشو چې دلته اوسېږو. مونږ سره د لومړني کومک نه غیر کوم بل مرسته هم نه شوې تر دا مهاله پورې. یو 4000 روپۍ دا نهه میاشتې کېږي مونږ سره کومک کړی، په نهه میاشتو کې 4000 روپۍ. او د هغې نه راځي پر دا د مهاجرینو وزیر چې کوم دی دا زموږ څوک پوښتنه نه کوي. او غوښتنه مې د ازادۍ راډیو نه دا ده چې دا زموږ پیغام خپور کړي. مونږ په داخل له کابل ښار کې اوسېږو، کرنتین شوي یو، کورونو کې بند پراته یو. مالا پر چایو روپے کو مک مرسته نه وکړي. د غیر د 3000 نه غن نه همیشت مخ کې بده کې د کور کرا لاندو کرای کور کې اوسېګو. و بم ځان ته په پیسو اخلو او خوراکي مواد او د غفر اړې سخت مشکل کې مخ یو. او دا زما پیغام او دار ته خبر دی په ډیره مننه. السلام علیکم.
نور احمد د کندهار ولایت خبر شرکومه پر سرویس سوی ما پل جی ملاس می کشم کار نکی اتکا و چی محسیس ده پیسی نگی را کلی پیسی نمو سبا تکی بس ما شام گوڑی نل ردل تو کارکین شروع دی بازار بندی و دا ما پرزان کتن گول بلو چاروار کورسی خودی رغت مربانی بمی وصل
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاک له ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. نړیوالو مسایلو ته ورځو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي داسې شواهد کتلي دي چې د ثابتوي چې کورونا وایرس د چین له یوه لابراتوار څخه خپور شوی دی. ښاغلی ترامپ په دې ډول د دې ویروس د اصلیت په اړه یو ځل بیا خپل پخوانی تیوري تکرار کړه او دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې په کورونا وایروس د مړو شمیر او اقتصادي زیانونه زیات شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي داسې شواهد یې کتلي چې پوره ډاډ ورکوي کورونا وایروس د چین د ویرولوژي یا ویروس پیژندنې له یوه لابراتوار څخه سرچینه اخلي. ډونالډ ترامپ پرون پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې یوه کانفرنس ته د خبرو پر مهال وویل د شواهد کتلي خو د مشخصو جزئیاتو له ورکولو یې ډاډه وکړه.
زه دا تاسو ته نسم ویلی، زه اجازه نه لرم چې دا خبره تاسو ته وکړم.
دا څرګندونې به احتمالا د امریکا د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ د کورونا ویروس د سرچینې پر سر درز لا پسې پراخ کړي. په وروستیو اونیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه تور لګول او بیا د هغو ردول زیات سوي دي. ولسمشر ترامپ بیا دا ګنګوسه هم خبره کړه چې کورونا ویروس شي په لابراتوار کې د غلطۍ له وجې خپور سوی وي. د زیات تکړه امکان لري چې یا چین نوي توانېدلې د دغه ویروس خپرېدل ودروي یا یې په لوی لاس پرېښی چې خپور سي. ډونالډ ترامپ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د هغه څه مسؤول ګڼي کنه چې امریکا یې د کورونا ویروس د کشف په اړه د چین لخوا د غلطو معلوماتو خپرول ګڼي. خو ولسمشر ترامپ پر چین د تازه تعرفو د لګولو خبرداری ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ زیاته کړه اوس چې د کورونا ویروس د خپرېدو د سرچینې په اړه د پلټونو هڅې ژورې سوي، چین هڅه کوي چې له واشنګټن سره یو څه شفافیت ولري. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دوی لا هم هغه فرضیه څیړي چې وایي دغه ویروس شایي د چین له لابراتوار څخه سهون خپور سوی وي. دغو استخباراتي ادارو پرون ویلي دوی لا هم د دې پوښتنې په ځواب پسې ګرځي چې آیا کورونا ویروس خو به د انسان په لاس جوړ یا په جنیټیکي لحاظ اصلاح سوی نه وي. کورونا ویروس اول د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او بیا نورې نړۍ ته خپور سو. د ووهان لابراتوار چې ولسمشر ترامپ د ویروس په جوړولو تورن کړی مخکې هم د ولسمشر تورونه رد کړي دي. دغه لابراتوار احتمالا د سارس ناروغۍ د سرچینې معلومولو په اړه هم تحقیقات کړي دي. د سارس ناروغۍ سرچینه یو بل ویروس و. لابراتوار په آسمان څکالو کې نوي ویروسونه هم تشخیص کړي او دا یې کشف کړي چې دغه ویروسونه څنګه انسان ته انتقالیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کووید 19 ناروغۍ چې سرچینه یې کورونا ویروس دی تر پرون پورې نږدې څلور شپېته زره کسان مړه سوي چې د ټولې نړۍ په سطحه د مړو یو پر څلورمه برخه جوړوي او په دې وایرس داخته کسانو شمیر پکې تر یو میلیون اوښتی دی. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر تر دریو میلیونو او درې سوه زرو اوښتی او په دې وایرس د مړو شمیر هم تر دوو لکو او څلور دیرشو زرو زیات شوی. له دې جملې تر یو میلیون زیات کسان روغ سوي هم دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې نړیوالو مطبوعاتو ته چې د افغانستان په اړه کوم مطالب خپره کړي دي کتنه کوو. خو له هغه مخکې په روزګان ولایت کې لسګونه هغه ځوانان چې مخکې له وزګارتیا سره مخامخ وو اوس د بیا رغونې په کارونو بوخت دي. په دې ولایت کې فعالانو د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت ته ویلي دي چې که وزګارو کسانو ته د کار امکانات برابر شي نو ورسره به د جګړې ګراف هم راټیټ شي.
دا د مرکز ترینکوټ په یوه څنډه کې د استنادي دیوال د رغولو چارې دي چې پکښې کې لسګونه ځوانان په کار بوخت دي. هغه ځوانان چې دلته د بیا رغونې په کارونو بوخت دي تر دې وړاندې بېروزګاره وه چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ په ذهني پریشانۍ هم اخته سوي وه. خو وایي اوس هم د خپلې کورنۍ لپاره حلاله روزي په لاس راوړي او هم د خپل وطن د رغولو لپاره کار کوي. اسمت الله او اسد الله یو له هغه کسانو دي چې د بیا رغونې په کارونو بوخت دي او ازادي راوړي ته داسې ویل.
تقریبا دوه درې میاشتې کېږي چې همدلته دغه کار شروع دی او په لسګونه ځوانان چې ډېر څلوېښت ځوانان دلته په کارو سره مصروف دي. له دې سره ځوانان له نشو څخه، له جګړو څخه، له ناخوالو څخه رامنې سوي دي، له بېکارۍ څخه رامنې دي. په آینده کې مو له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې دوی ځوانانو ته، بېکاره ځوانانو داسې نور برنامه هم په لاره واچي.
تر دې وړاندې زه خپله بېکاره وم، اوس دغه کوم د کار زمینه چې موږ ته برابره کړې ده موږ ډېر ښه خوشحاله یو. موږ دا یو کار ته پیدا سولی، موږ د نور هم دا خواهش کوو چې زما په څېر نورو ځوانانو ته هم داسې د کار زمینې برابرې شي.
په دغه ولایت کې د ولسي تړون مسؤول شریف الله جنتی ازادي راډیو ته وویل چې د یاد پروګرام له لارې دا مهال سلګونه بیروزګاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده چې د بیا رغونې او په یو شمېر نورو کارونو کې بوخت دي.
څه باندې یولس او دوه نفره پر کار باندې مشغول سوي دي، دلته د کاري فرصتونه پیدا سوي دي. خلک همدارنګه د ام سی سی جی په دې کې څه باندې اتلس او نولس نفر پر کار باندې مشغول سوي دي، دلته کار پیدا سوي دي. همدارنګه د ولسي تړون پروګرام چې دی کله چې په یو کلی کې د دې کار رواني په سلو کې څه باندې شپېته فیصد خلک هلته په کار باندې اخته کیږي.
هغه زیاتوي چې په دغه ولایت کې څلور سوه دیارلس سیمه ییزې شوراګانې لري چې یادو ځوانانو ته د کار تر څنګ په دغه ولایت کې د کلیوالو په خوښه زیات شمیر د بیا رغونې کارونه هم ترسره کړي دي. دا بیا د ترینکوټ ښار اړوند د ګرماب سیمه ده چې د ولسي تړون له لورې د دې سیمې اوسیدونکو ته د دوی په خوښه یوه ذخیروي ټانکۍ جوړه سوې ده چې اوسیدونکي زیات خوشحاله دي. سید ولی چې د دغه سیمې اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې به یې د خوراک اوبه په پیسو اخیستلې او یا به یې هم ډیر مزل پسې کولی. خو وایي اوس یې په کور کې د اوبو یوه نلقۍ بسته سوې.
خلق گرده ده ولس گرده جنی خوشحاله ده دیر واجر ده او شه کار ده شه پاکی و بودی شه منظم کاره ده نو دیر وستا خلق و ساجی پا خوامر ده سانان و سایده و لیری لیری بمبوسه بمجو براورده منامش بچشده نو وشتی ده خلق و ساجی.
مدنی پالین بیا زیاتوی که بیروزگاره کسان ده غدول پر کار سی نو پر جگری بمستقیم غیزی ولری او ده جگری گراب برا تیت سی. که څه هم د ولسي تړون له لورې یو شمېر ځوانان دغلته په کار بوخت سوي خو د اروزګان ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې لا هم شاوخوا شپېته سلنه ځوانان بیکاره دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
مهمان یاست
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
کاناډای کاناډای آنلاین رسپانې آی پالیټکس په خپل ورسته غنډه کې د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ د عالی استازي او د اروپای ټولنې د کمیسیون د مرستیال جوزف بورل فونټلس په قلم لیکل شوې مقاله خبره کړې ده. د مطلب سر کې راغلی دی چې د افغانستان جګړه باید هیر نه شي او د خلکو یې باید ملاتړ وشي. لیکوال زیاتوي په افغانستان کې لوګدې جګړې او د ډیرو انسانانو لمړینې ورسته اوس هم د یو نوی پایل لپاره فرصت شته. خغلی بورل لیکي چې که څه هم هر څه د افغانانو په لاس کې دي خو نړیواله ټولنه هم مکلفیت لري چې د دوی ملاتړ وکړي او اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د تشدد په وسیله د اساسي فردي حقونو د ځپلو دورې ته ورستون شي. د اروپای ټولنې د جګپړی چارواکی د مطلب په دوام لیکي چې نړۍ اوس مهال د کورونا له وبا سره پر مبارزه تمرکز کوي او د دې خطر دا دی چې افغانستان د نړۍ د خبرونو له سرلیکونو ورک شوی. خو ښاغلی بورل وایي چې دا به یوه غلطي وي ځکه د ده په وینا نړیوال له افغانانو سره ګډې ګټې لري نو باید په دې هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت او د یو فعال دولت له جوړېدو سره مرسته وشي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پر خپل ویبپاڼه په یو خبر شوی مطلب کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هغو طرحو ته کتنه کړې چې سیاسي ډلو او ټولنو چمتو کړې دي. په مطلب کې راغلی دی چې په فبروري میاشت کې افغانستان ته د سولې د راوستو د موافقې له لاسلیک وروسته د ټولو پاملرنه د بین الافغاني خبرو پیل ته واوښته په داسې حال کې چې په دې برخه کې ډیر لږ وضاحت شته. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د هغو 15 طرحو یادونه کوي چې سیاسي ډلو او تحقیقاتي شبکو په دې ورسیو کې چمتو کړي او په هغو کې د بین الافغاني خبرو مهم موضوعات نغښتي دي. لومړی طرحه د افغانستان د سولې هر اړخیز پلان د جمعیت اسلامي ګوند، دوهمه د سولې د بین الافغاني خبرو طرحه د آسیا زړه ټولنې د خپلواک تحقیقاتي مرکز، دریمه د سولې او له بحران څخه د افغانستان د ژغورنې په نوم طرحه د پخواني ولسمشر حامد کرزي، یو شمیر جهادي مشرانو او مدني ټولنو د فعالانو، څلورمه طرحه د خلکو د محور په نوم د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل د جریان، او پنځمه طرحه د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي لخوا چمتو شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په مطلب کې راغلي اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان سیاستوال د جذبې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا هم لري کنا؟
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهم نیمه کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د ازادۍ راډیو اونیز بحث لرو، خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع ولسوالۍ څخه لیکي باید بندیان آزاد شي ځکه چې کورونا وایرس په زندانونو کې په تیزۍ سره خپریږي. عبدالعزیز غالب په یو بل سمس کې لیکي د ترامپ د دې اعلان هرکلی کوم چې وایي د کورونا له کبله به مکمل عسکر له افغانستانه وباسي. تازه خان خزان له ننګرهار نه لیکي زموږ په سیمه کانال کې بېوزله خلکو سره هیڅ راز د خوراکي موادو مرسته نه ده شوې. شفی جان زدران د خوست له نادرشاه کوټ ولسوالۍ نه لیکي تر څو چې په کابل کې قرنطین عملي نشي هیڅ ولایت به خوندي نشي. انصار الله حکیمی د لغمان ولایت له الینګار ولسوالۍ نه لیکي افغان دولت څخه غواړم چې د مهترلام له ټولو قرنطین شویو خلکو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. فضل کریم درویش له د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي د خوراکي موادو بای مخبل وړېدو دي باید مخې ونیول شي. عبدالله لیکي مونږ مرستو ته نمونه ورکړی دی مګر مرستې نه دی را سره شوی. تقریبا دوه هفتې کېږي چې مونږ خپل نمونه د مرستو لپاره سپارلی دي او خپلواک صفای د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ نه لیکي دولت باید په علي شنګ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو هغه پوستې چې وسلوالو طالبانو مخکې نیولې وې بیرته ژر فعالې کړي ځکه چې خلک نور نو د وسلوالو له فعالیت څخه په تنګ راغلي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو او سم پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې پر وربند ټینګار وکړ. انتونی ګوتیرس پرونو ویل چې ملګرو ملتونو ډېرې هڅې پیل کړې دي چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وربند وشي. د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د طالبانو په یو برید کې درې افغان سرتیري وژل شوي، درې تنه ټپیان دي او یو تن لا درک دی. دوی همداراز وایي دوه وسلوال طالبان هم وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. په فراه کې روغتیایي چارواکي وایي د ترافیکي پیښو د قربانیانو شمیر په وروستیو شپږو میاشتو کې د پخوا په مقایسه په سلو کې پنځوس کم شوی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي داسې کره شواهد یې ترلاسه کړي چې پر دې دلالت کوي چې کرونا وایروس د چین له یو لابراتوار څخه راوتلی. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د اوس لپاره نشي کولی چې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړي ځکه چې اجازه یې هم نه لري. او نن په یو شمیر هیوادونو کې د کارګرانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په نړۍ کې په میلیونونو کسان هر کال د مې په لومړۍ نیټه لاریونونه کوي او د کارګرانو نړیواله ورځ لمانځي. خو سږکال د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي بندیزونو د هڅې اغېزمنې کړې دي. په نړۍ کې اکثریت خلک له لویو غونډو منع شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بلخ ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د طالبانو حضور او د جګړې دوام د دې باعث شوی چې خلک له مخابراتي خدماتو بې برخې شي. د محل په چاربولک، زاره، چمتال او شولګری ولسوالیو کې خلک مخابراتي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د بلخ سیمه ییز چارواکي وایي چې د مخابراتي شبکو د بیا فعالولو لپاره یې هڅې ګړندۍ کړې دي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوهان وایي تر څو چې په دې سیمه کې امنیت ټینګ نشي خلک به ونه شي کړی چې د بیا ځل لپاره د مخابراتي شبکو خدماتو ته لاسرسی ولري. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزای او په دې اړه نور تفصیل.
د بلخ په یو شمیر ولسوالیو کې د مخابراتي خدماتو نشتون د خلکو د نیوکې او غبرګون سبب شوی. د چهاربولک، چمتال، زاره او شولګری ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د طالبانو د حضور او د نامنۍ د شدت په دلیل د هغوی په سیمو کې د مخابراتي شبکو فعالیت بند دی. په چهاربولک ولسوالۍ کې فضل رحمان سیرت ازادي راډیو ته داسې وویل.
مشتون وجه امده طالبان حاکمیت ده چې طالبان د ساحه هر وقت چې زړه وغواړي بندیي، هر وقت چې زړه وغواړي خلاص. نو خلک موږ په مشکل کې یو، والا مریض راته پېښېږي او بل مشکل ته پېښېږي، نشي کولی چې اړیکې ونیسي د بل چا سره.
له زارې ولسوالۍ څخه جمشید غفاري له ورته ستونزې غږېږي. د بلخ د مخابراتو ادارې مشر تقی پویا بیا وایي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته هیڅ ډول ګواښ نه دی پیښ او په دې تړاو ورته کوم راپور هم نه دی رسیدلی.
کوشش ما این است که زمانی که ما سیستم های فایبر و زمینه سازی برای آماده سازی و کارکرد کمپانی ها و ولسوالی ها اینا را مساعد اوکرين
د بلخ د پولیسو چارواکي وایي چې د چهار بولاک چمتال شولګری او زاري په نام نو سیمو کې د طالبانو د زپلو په مقصد ډیر ژر پوځي عملیات پیلوي. د بلخ د پولیسو وایاند عادل شاه عادل ازدي رادیو ته وویل چې تر عملیات وروسته د یادو سیمو په امن کېدو سره به خلک په دغه ولسوالیو کې مخابراتي خدماتو ته د بیا ځل لپاره لاسرسی پیدا کړي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوهان وایي چې د عملیاتو ترسره کېدل به د یوې لنډې مودې لپاره د مخابراتي شبکو د بیا فعالېدو په خاطر معاصر تمام شي، خو د اوږدمهال لپاره اثر نه کوي. د امنیتي چارو کارپوه محبوب الله باقیزاده وایي که حکومت له طالبانو څخه په تصرف شویو سیمو کې په دایمي توګه پوستې جوړې کړي، په دې توګه هم د طالبانو د بیا راتګ مخه نیول کېږي او هم مخابراتي خدمات دوامداره کېږي. د حکومت ځواکونه نشي کولای چې په یو ځل عملیاتو ترسره کولو سره د تل لپاره له دغو سیمو طالبان په شا کړي او دوی بېرته خپلو قرارګاهو ته ستانه شي. دوی باید په کومو تصرف شویو سیمو کې چې هلته واکمني کې پوستې جوړ کړي او همدارنګه کولای شي چې د مخابراتي شبکو فعالیت دوامداره کړي، نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، سمنګان، جوزجان او سرپل کې هم د نامنه او د طالبانو د حضور له امله په ګڼ شمېر سیمو کې خلک له مخابراتي خدماتو بې برخې دي. موجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
روختیا نړیوال سازمان څوایی
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
او اوس هم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د اونیز بحث اوریدو ته مرابولم چې رحمت الله افغان چمتو کړی او له هغه هڅو باندې خبرې کیږي چې افغان حکومت په نړیوال ډګر کې د کورونا له وبا سره د مبارزې په برخه کې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د همکاریو را جلبول، د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع رامنځته کول او بشر دوستانه اوربند دغه وزارت له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت ویند ګران هیواد وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د خپلو لومړیتوبونو په اړه په کابل کې میش سفیرانو د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره خبرې کړې دي. د چولې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د درې لومړیتوبونه په ګوته کړې دي. په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات میلمه ده. د لومړۍ پوښتنې په توګه که سادات صاحب درته ووایي چې دغه وزارت ولې دغه درې لومړیتوبونه ځانګړې کړې دي او څومره مهم دي؟
لمړی خدای دې چې په ټوله کې موږ کچیر ته یو بحران د مدیریت خبرې کوو یا د بحران د مهاتن او کنټرول له اړه خبرې کوو. ذکر کوم چې اوس بعد افغان حکومت دغه سوي اعلان خبرې تر څو کول شي په ټوله معنا باندې دا یو دغه د بحران مدیریت لاره پیدا کاندي. د کرونا وایرس سره مبارزه د بشري ناورین پر وړاندې یو ستر اقدام دی چې باید ترسره شي. په ترنده اوس تاسو ګورئ چې افغانستان د وسري وضعیت تر کتو سره ډېر مشکل دی چې وکولای شي د کرونا وایرس سره مجادله وکړي، که څنګه چې نور پر مختلف هیوادونه د طالبانو سره د جګړې شدت ته هم مستقیمه اغېز لري. باسي په روانه مبارزه باندې دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان په اتلس نولس ولایتونو کې جګړه ده. بنا پر دې باندې چې فکر کوم د بحران د مدیریت په نظر کې نیول کړه، تر ټولو اساسي حل لاره همدا ده چې باید نړیواله ټولنه خصوصا امریکا او د امریکا غړي هیوادونه ورسره مل دي، د ناټو غړي هیوادونه باید په ټولو موضوعاتو کې د افغانستان د حکومت سره په داسې واقعاتو
باندې هم راکړه.
سادات صاحب، له دې نه مخکې د بهرنیو چارو وزارت خپل کاري لومړیتوبونه بیخي نه و اعلان کړي، اوس ولې اعلان یې؟ دغه نوې سرپرستی چې رامنځته شوې ده دغه علت او که حالات او شرایط داسې راغلي چې دوی باید په همدغه برخه کې کار وکړي؟
زه فکر کوم دوه خبرې دي. یو مسله د وخت تقاضا ده، یعنی موږ داسې مخته کې چې اوس دلته باید دغه وضعیت رامنځته شي او دغه لومړیتوبونه باید په ډاګه شي. مخ کې اشاره وکړه چې د کرونا وایرس سره مجادله د طالبانو سره د جګړې خبره ده، جګړې شدت مقابل کې د سولې هڅې روانې دي او باید خپل مسیر ته جوړې شي، خپل مسیر باید طی کړي. دا هغه مسایل دي چې بل اخر خارجه وزارت واداره شي تر څو خپله ختمه شي لنکړي. بل دویمه خبره خپله ده، دا تقریبا یو شخصي حضور په لیدوري کې د ښاغلي اتمر د خارجه وزارت سرپرست ده. مخکې هغه نه د ملي امنیت شورا سره کار و، هغه اولویتونه چې باید خارجه وزارت یې مال کړی او استعمال کړی د دې سره شخصا په نظر کې موجود او دا د ملي امنیت شورا سره کار څنګه باندې مارول او اوس چې خارجه وزیر څنګه باندې راغله د سرپرست وزیر په توګه باندې نو فکر کوم د خپل شخصي نظر هم دی کول شي هغه مدیریتي چارې چې د ملي امنیت شورا په وخت کې ترسره کړي اوس ته متوجه شو د بل اخر اوس خارجه وزارت یو داسې میکانیزم پر اساس چلتا خارجه وزارت یو مشخص دوری یا مشخص تګلارې په درلودلو سره مختلف شي.
سادات صاحب لدی وړاندې د بهرنۍ چارو وزارت څه ډول چې لازم او د خپل چارو تیر رسیدنه نه ده کړې تل ارګ سره په جنجال کې پاتې سوی اوس د نوي مشرتابه پر اتاک سره دوی څه اړه سول چې دغه لمړیتوبونو ته ګوته ونیسي؟
خاني خارجه وزارت مشرتابه په دې باندې متهم ولیا داسې ګوسندنو ته کېدل چې ګویا حزبي او همدارنګه ګوندي مسلې مخکې پالي تاسو ولیدل چې هغه د خارجه وزارت سره هم د سیاسي توافقنامې پر اساس او د سیاسي حکم پر اساس باندې یو مخالف جهت ورکول شو چې هغه بل اخر دی اپوزیشن شکل ورکړی یا د ولسمشر سره په انتخاباتو کې یو مقابل جهت خپل کړی او زه فکر کوم چې دا مسلې چې تاسو په پریباسه دمه خبر دا و چې د تخصصي کډرونو نشته نو لبه د مرغ په تیرو 13 کالو کې تیرو ولس کالو کې کله چې موږ تاسو خارجه وزارت دغه پښتنې سمره وسنې مثلا موږ تاسو وارځو وسنې وجود موږ وارځو تخصصي او کډری چې موږ چاغه وکول شي واخین خارجه وزارت ترسمي خارجه وزارت په داس پالیسی پرسته تر څو هغه دی ختمه شو سن نه لرو لبد مرغه وسم داسې مختک مقرر لرو چې په لیکلي ډول د افغانستان د خارجه وزارت یا د افغانستان د خارجه پالیسی هغه چوکول شي د سیمې دی وادن لپاره د نړۍ وادن لپاره موږ وسم نه لرو یا که ساده توګه زوی مې چې هغه ختمه شي یا هغه پالیسی چې باید موږ د پارلمان څخه پات شي د د د افغانستان د ولسی جرګه څخه پات شي نه لرو
ولی نه لرو ساده صاحب ولی نه لرو ظرفیت کم ده که څوک نه غواړي جوړی کی
مخکمه ویل چې په تیر 13 کال کې د توجه نه شو یعنی من کډری چې نه دلو د خارجه وزارت د حزبي او د سلیقوي اعمال خر شو یا په دې معنی باندې چلتا یو حزب مشخص حزب اشخاص ته ځات وجود درلو او تیر 13 کال کې د خارجه وزارت خپل یو مشخص کړی ته پلاس باندې ورغلو هم پس د دې څخه چیرته سو غوري چې د لیاقت او د شخصي پر اساس نو ټاکل شو په تیر سو یو نیمه لسیزه کې همدارنګه زیات توجه ورته نه کېدل او د خارجه وزارت د سیاسي تعامل خر شو دا مسله دا و چې د سیاسي او تخصصي ټیم چې وکول شو روان شي نم دلود مثلا پاکستان تاسو غوړي د خارجه د افغانستان د داخلي موضوعات لپاره د افغانستان د موضوعات لپاره په خپل خارجه وزارت د افغانستان سلیپ نه باندې وکړي لري یا د افغانستان حجره من هم دا رنګ دي چې د سیاسي انسټیټیوټ نه لرو چې وکول شو خدي اقل د سیمه په کچه باندې منتخب په کچه باندې د خارجه پالیسی داس ترسیم کیدا چې په هیل کې چې وکول شو موږ د پاره دیو مطلب نه چې ترلاسه کړي دا بل اخر په دې پر منتشکی کې چې من تخصصي او کډری اشخاص نه دلودل زه فکر کوم دا هغه لتون چې په تیرو تیر یو نیمه لسیزه کې خارجه وزارت پروان دي تر خندو
او د سیادونه کله سو د کوم مشخص کس یا کوم ګوند لخوا دا کار سوی
په دې خبر د چمن او تاسو ولې دلته په هغه دله چې د طالبان څخه طالبان څخه څنګه کې ستل و په خارجه په ملګری ملتونو کې نمائنده درلود د استاد رباني تر د حکومت تر محل نه هغه حکومت دولت درلودله د خپل نمائنده او ملګری ملتونو کې بیا کله چې کابل ته په کابل کې دوی خارجه وزارت هماغه تداوم ورته ورکړ چې موږ سره خارجه وزارت هم موجود درلود او موږ خپل نمائنده لرو خپل خارجه وزیر چې ټاکل او ډاکټر عبدالله په هغه محل باندې پرځ باندې کېناسته نو زه فکر کوم چې د جمعیت ګوند سره تر اخره پوري دغه د خارجه وزارت زیاتره سیاسي کډرونه او سیاسي اشخاص چې به مرلي د خپل حزب د درس نه تاکل
کچیر سادات صاحب دغه د بهرنۍ چارو وزارت دغه لمړیتوبونه چې په ګوته کړی دي دغه تر لاسه کې د افغانستان لروانې ستونزې سره څومره مرسته کولای شي حواري سره البته
او لمنه مهال کول شي چې د بشري ناورین د مدیریت سره یا د بشري بحران د مدیریت سره مرسته وکړي مثلا مخکې ما ویل تاسو دا اوس د خارجه وزارت هڅه کوي د چین هیواد کرونا وایرس د مجادله کې خپل مرسته جلب کړي زموږ سفیر خغل لیوال سره په تهران مقام سره د شل زر کې چونو د مرسته د هوګو ترلاسه کړم دا رنګ د چین هیواد تاسو ګرځي او خپل مرسته وکړي تر څنګه نور خارجي بس فرمنګ راټول کړي په دې معنی باندې چې د بشري ناورین د مدیریت لپاره پلان محل کې کېدل شي موثر واقع شي اما د وګړو محل لپاره فکر کوم چې بیا هم اچار د لکې تر څو خارجه وزارت یو اساسي یو کلی او د ستره باندې کارو کې څنګه لپاره خارجه پالیسی تحلیل کې ارزیابي کړي لاند محل کې د بشري ناورین یا بشري نوین د مدیریت لپاره مرسته کول شي، د اوسنی بحران د کنټرول لپاره مرسته کول شي. ولی په اوږد مهال کې زه فکر کوم چې موږ اړتیا لرو تر څو داسې پالیسي رامنځته کړو، داسې خارجه پالیسي یا د خارجه پالیسي داسې خطوط او داسې طرحه چې هغه د پارلمان څخه پاس شي، د ملي شورا څخه پاس شي. زه فکر کوم د اوږد مهال لپاره موږ ډېرو هڅو ته اړتیا لرو تر څو وکولی شو سره د شي یو طرحه ولرو، سره د شي یو اولویتونه ولرو یا اولویت بندي وکړو، تر څنګ یې د سفارتونو د افغانستان سیاسي نمایندګۍ چې بیرون کې لري خپله د خارجه وزارت داخلي سټرکچر یو پراخ اصلاحي طرحې ته اړتیا لري تر څو دغه اصلاحات رامنځته نه شي. زه فکر کوم چې یوازې طرحه او یوازې دغه اولویتونه نه شي کولی چې موږ د خارجه وزارت پالیسي په بشپړ توګه منتبه کړو.
دا طرحه باید بهرنیو چارو وزارت جوړ کړي که حکومت دا به ترسیم کړي.
عموما طرحې د خارجه په نړیوالو اړیکو کې د نړیوال سیاست لپاره موږ د لوبغاړو په کټګوري کې خارجه وزارت د خپلې خارجه پالیسۍ لپاره یا هغه پالیسۍ چې موږ وکولی شو په سیمه کې ترسیم کړو، په نړۍ کې ترسیم کړو، خارجه وزارت مسؤلیت لري. اما تر څنګه چې د اپروپل باید او تصدیق باید ملي شورا ول،
یعنې تیر کال د سیو څنو
تر اوسه پورې بده مرغ ونګ نه لرو.
د نړیوال د مرستو راجلبولو په اړه باندې هم بهرنیو چارو وزارت لومړیتوب یاد کړی و. څه ډول دغه مرستې راجلبولی شي تر څو پورې له کورونا وایرس سره موږ جدي او موثره مبارزه وکړو؟ له کومو لارو
من باید لمړی د لوبي ډیپلوماسي په هغه ډیپلوماسي چې هغه په لوبي غریب باندې ولاړې باید په دې باندې مخکلا شو. مثلا تاسو ګورئ چې د کورونا د وایرس نه په استفادې سره ایران او پاکستان وکول شل هدا خپل دایمي څخه مخ مرسته والیا ایران پرړواله کچو کول شل چې هغه 15 میلیارډ ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق ایران ته ورکول او امریکا ور وړاندې مخالفت کوي، ایران هدا خپل وکول شل چې د امریکا پر وړاندې باندې بازي هوځن راو دروي او یو سره یو حتی لاش چې وکول شي خپل مرسته بلاخره ترلاسه کاندي. د فکر کوم چې موږ د لابیګری سیاست لپاره اړتیا لرو. دغه لابیګری سیاست کول شي چې افغانستان د یو مظلوم هیواد په توګه باندې، د یو داسې یو محتاج هیواد په توګه باندې وکول شي. هدا اقل د کورونا وایرس یا د کورونا سره د مبارزې مجادله مسله په دې کې چې مطرح کو چې ته احیانا نړیوال توجه د افغانستان څخه وړي یا په اوسنۍ موضوع کې د افغانستان سره مرسته ونشي، دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بلاخره بیا سرات کول شي. دغه طرح کول شي یعنی موږ لپاره تر ټولو اساسي مسله د لابیګری مسله ده او دغه لابیګری ډیپلوماسي باید فعال شي.
ته تو پرک مرسته سبې نړیوال بانک هم کړي دي، همدارنګه اروپایي ټولنې هم کړي. دا د بهرنیو چارو وزارت هلې ځلې وي که د دوی غوښتنې خپل د مرستندوی ادارو
یو هغه د چې منګ په نړیواله اوبا کې خېلی او دغه اوبا په دې معنی باندې چې او دا مسله په دې معنی باندې چې د کورونا وایرس چې نړیوال بل اخر د خپل طبي نشر په اساس باندې کول شي مرسته وکړي. اما په واخره کې ما مخکې اشاره وکړه چې تاسو ولیدل چې بعضي دولتونه مرسته اعلان کړي او دغه مرسته د افغانستان خارجه وزارت ممکن د فعالیت کې وسیږي او دغه فعالیتونه باید موږ ورته متوجه وسو چې په دې باره کې مثلا د ایران مسلې جلب شي، د ترکیې څخه موږ د مرستو جلبولو، د چین څخه د مرستو جلبولو، د هندستان څخه د مرستو جلبولو، همدا اوس د خوراکي توکو د کمښت سره موږ مخ یو بل اخر په دې کې موږ اړتیا لرو. نو زه فکر کوم چې لومړی هغه طبي اړخ ناورین دی چې په دې کې د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د بشر دوستانه مرستو مسله ده چې هېوادونه کې تر څنګ خارجه وزارت هغه څه دي چې دوی په سیمه کې د خپلې لابیګری پر اساس یا د افغانستان د اوسني شکل او د افغانستان د اوسني جوړښت تمثیلي پر اساس مرستې کولی شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان اوس ځینې هېوادونو سره ترانزیت لارې قطع کړي دي، بند دي، د بهرنیو چارو وزارت ته څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ترانزیت لارې خلاصې شي په افغانستان یا په سیمه کې چې هغه نرخونه لوړ شوي دي په هغه باندې تاثیر واچي، هغه تر کنټرول لاندې راوړي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دلته څومره ګټور تمامېدای شي او کومه ډیپلوماسي باید په مخ کې ووځي؟
زه فکر کوم چې موږ په ټوله کې د یو مسلکي تخصصي اقتصادي فورم نه باید خبرې وکړو. دا په دې معنی چې خپل د خارجه وزارت خپل د اقتصادي چارو ډیسک یا د اقتصادي چارو ریاست شته، هغه باید هغه مسلې په نظر کې ونیسي چې وکول شي موږ بدیل لار پیدا کړو. موږ د پاکستان سره د ترانزیت مسلې بندېدو خبره کوو، بدیل څه شته؟ هدا اقل لنې کوم غزو چې پیزو کال کې ولسمشر غنی، اگر چې دا ولسمشر غنی د حکومت یو هڅه وکړي وکول شي موږ بعضي د افغانستان هغه لارې چې هغه بندې وي بل اخر خلاص شي او د افغانستان زیاتره احتیاجات رفع کړي. دا اوس د مرکزی اسیا لارې افغانستان ته خلاص دي، چابهار بندر د همدارنګ د ایران سره مسله ده او نور هغه لارې چې موږ د اروپا سره وسول شي. اما خارجه وزارت کولای شي په فعال ډیپلوماسي باندې د هیوادونو د جلب لپاره داسې یو طرحه وړاندې کړي تر څو کولای شي موږ د لارو د بندېدو لپاره اول باید دغه مرستې دغه لارې بندې نه شي. که احیانا موږ د پاکستان سره مخ وړاندې ځو، هدا اقل ترانزیت باید بند نه شي. دا د خارجه وزارت یو مسؤلیت دی او خارجه وزارت ډیپلوماسي ده. ایران سره موږ د کورونا ضد مجادله کې او د کورونا سره پر وړاندې مجادله کې د اشخاصو د ورود او د داخلېدو بحث مطرح کوو، اما ترانزیت او تجارتي اړیکې باید خطر نه شي. همدارنګه مرکزي سیاحتونو سره دا هغه څه چې موږ د خارجه وزارت مسولیت یعنی په ټوله کې اول دا چې موږ د بشری ناورین د مجرد لپاره نړیوال ټولنه سره همدارنګه د سیمې هیوادونو سره باید یو فعال ډیپلوماسي داسې پر مخ باندې وسو چې دغه مرض دغه تکلیف او دغه د ټول دنیا او سیمې ته متوجه وبا باید مشترکه توګه تعریف شي زموږ ډیپلوماسي کې. دویم قدم کې هغه مرستې او هغه ترانزیت لري هغه تجارتي مرستې چې افغانستان سره کېږي د افغانستان کوم تجارتي مسلې هغه باید قطع نشي. دا د افغانستان د خارجه وزارت ډیپلوماسي چې کولای شي د هیوادونو سره د مستقیمو مذاکراتو پر اساس د مخالفت شي.
یو بل مسله سادات سه محترم د دې سیمیز همکاري په اړه باندې د څو کال کېږي خبرې کېږي سیمیز همکاري باید رامنځته شي تر اوسه پورې رامنځته شوی نه ده. دغه ستونزه چیرته ده؟ د بهرنیو چارو وزارت فعالیتونه کم یا که داسې په سیمه کې ځینې ستونزې وي چې د پرې نه ښودل چې د افغانستان د سولې لپاره سیمیز همکاري رامنځته شي؟
هغه څه چې ما د خارجه سیاست یا د نړیوالو اړیکو د یو محصل په توګه یو لاری په توګه باندې ما کتلي په تیر پنځو کالو کې درې عمده ستونزې موږ لرو. یو دا ده چې په لومړي قدم کې موږ وکولای شو په بعضې سیمیزو همکاري فرمونه کې ځای پیدا کړو. مثلا دلته په سیمه کې داسې یو دغه اقتصادي دریزونه یا همدارنګه په سیاسي مسله کې موږ وګورو دغه سازمانونه کې زموږ وجودیت او زموږ وجود دا که فعال شو ولې موږ له بده مرغه چې پریښودو یعنی شاته لرو. مثلا د افغانستان پاکستان او د ترکیه ترمنځ هغه ګډ مشترک ناستر سره کېدل موږ څه شي ترلاسه کړل یا د افغانستان انګلستان او پاکستان ترمنځ دغه ناستر سره کېدل دغه فورم رامنځته شو دغه سختار رامنځته شو ولې د تعقیب لپاره هڅه ونه شوه. له بده مرغه دا یو ناکامي هڅه وه. دا د پورې اړه لري چې موږ یا په داخل کې یو خطر هنه درلودل یا په داخل کې دا و چې موږ دې ته کوم توجه کول تر څو کول شو موږ د اورګنایزیشن ډیپلوماسي او هغه ډیپلوماسي چې هغه موږ لپاره سازمانه ډیپلوماسي ده یا د سازمانونو په منځ کې موږ لرو هغه ول ناکامیږي. دا 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 یو الهاتو د مې له دا چې بعضي سازمانونه کې یا بعضي سمیزو همکاري سازمانونه کې موږ پاتې شو موږ د خپل رول د منفعل رول نه فعال رول ته ادا نه کړ. مثلا په عموم په د نړیوالو هیوادونو د نړیوالو اړیکو او په نړیواله ډیپلوماسي کې دوا لوبغاړي مطرح کیږي. یو منفعل لوبغاړي چې پاره باندې لوب کوي بل فعال لوبغاړي چې هغه خپل لوب کوي او خپل د لوب پر اساس مستوي. په دې سره هغه سازمانونه کې او خصوصا د سیمېزو همکاري او په سازمانونه کې موږ ښکېل یو من منفعل پاتې شو تصمیم په موږ ونیول شو ولې موږ هغه خپل ونه شو کولای چې هغه د فعال رول ترسره کړو او د فعال یو فعال لوبغاړي پاتې شو. دا هغه څنګه چې موږ په تیر 15 کالو کې بعد مرغه فریضه کې درلودله تر څو چې موږ داخلي ضرورت کوي نو تر څو چې موږ دیو فعال ډیپلوماسي او داسې اکټیو سټیټ په توګه باندې پیژې کې ظاهر نشو. زما باور دا ده چې د خارجه وزارت پالیسي هم دارنګ زموږ خارجي سیاست لاندې ناکام سره مخامخ دي. درې ملت زه فکر کوم چې موږ لرو د سیمېزو همکارۍ د منځ رامنځته کېدو لپاره موږ په سیمه کې بعضي بلاکونه باید تشکیل کړو چې هغه خپل داخلي ستونزې یا هدي خپل خپل هغه ستونزې چې موږ لپاره دي بیرونه متوجه ده هغه باید موږ د فکرې وي. مثلا پاکستان مقابل کې موږ ولي پاتې راغلو یا موږ د بعضي بلانس ونسو ساتل چې موږ د سیمېزو همکارۍ واغ جلب رامنځته کړو. د پاکستان او د ایران ترمنځ همدارنګه د چین او د امریکا ترمنځ په سیمه کې کچه د عربستان او د ایران ترمنځ دا هغه څه دي چې موږ له بده مرغه ونه شو کولای چې دغه بلانسونه په داسې شکل باندې وساتو یا دغه توازن د هیوادونو ترمنځ په دې شکل وساتل شي چې په دې کې د سیمه کې همکاري بحث رامنځته کړو. په زیاتره موارد کې موږ د هیواد ته ډېر نږدې شوي وسو بل هیواد چې هغه مقابل هیواد ته موږ دراسه ورکړی اسو داغه داغه سیمېزي همکاري د نرمه کېدو اساسي لټونه
یعنی په موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ټولو کې د افغانستان حکومت چې درې اړخیز څلور اړخیز ناست یا غونډه درلودلې په هغه کې نه داسې څه تر لاسه کړ بلکې ډېر زیات څه له لاسه ور هم کړل لکه مخکې چې تیادونه وکړه.
په ټولو کې موږ لومړی قدم کې خو فعالیتونه وکړل چې بعضو جوړښتونو رامنځته کړل ولی تعقیب لپاره له بده مرغه چې موږ ونه شو کولای مطلوبه نتیجه ورسره ترلاسه کړو. د ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال دا مسله وه. ولسمشر غنی اگر چې دې مسلې ته توجه وکړه بعضې شي نه لغوه کړه ځکه چې موږ لپاره ګټه نه وه. دا مسله باید هم په نظر کې ونیسو. مثبت هم لري منفي هم لري. دویمه خبره دا وه چې د لاس مصور کړه زموږ د افغانستان عموما دغه تعاملات چې دي لوی هیوادونه حتی وړې هیوادونه یا منځني هیوادونه په ټولو کټګوري کې موږ وارزو. دا موږ یو فرمول لرو په نړیوالو اړیکو کې ګیو اینډ ټیک په معنی یا به څه وکړي یا به څه اخلي. ټول هیوادونه یو څه ورکي یو څه اخلي اما دا په دې پورې اړه لري چې موږ څومره باید څه واخلو څه باید څه ورکو. تاسو وګورئ چې هیوادونه عموما لوی هیوادونه هغه یو څه لاس ورکي ولا څه اخلي. بیا موږ دې پورې اړه لري چې موږ لپاره هغه قطعیت دی موضوع مهم چې ورسېږي کنه موږ لپاره ګټه مهمه ده. دا مسلکي بحث د خارجه وزارت د خارجه پالیسي او د خارجه سیاست یو مسلکي بحث دی. په دې مرغه چې موږ دغه موضوعات کې د مسلکی کډرونو د نشټو نمدارنګ دی فعال د دیپلوماسي د دزګر د نشټن پر اساس باندې موږ په سیاسي تعاملات کې خصوصا په میزه کچه باندې منګه دیس دراس ورکړی دی دا بس دی پر الری چې مخ ما اشاره وکړه چې منګه منفعل پاتې شو کله چې په نړیوال سیاست کې منفعل پاتې کیږي تارول منفعل پاتې کیږي تابن تسنیول کیږي په دې خبر راځته بعد نشه تلاسه کوله او سبا د لاس ورکړي
یعنی دغه څه موږ د لاس ورکړي یا څه موږ باید چې وخت تر لاسه کو تر لاسه نه سکلای دا کوم بهرنیان چې په افغانستان کې د ځینی هوادونو سفیران دي دلته ځینی هوادونو دخیل دي د دوغم تاثیرات ترلودل
عموما د هیوادونو د بهرنی هیوادونو شتون د افغانستان کې هم نظامی اړخ هم سیاسي اړخ دا د هغه د ګټ پورې منحصره مسله ده زما باور دی چې من په اصلي اول د دفکی زمنګ حکومتونو یا زمنګ نظام په ان زمان کې زمنګ خارجه وزارت سفیر کې دا په دې ونه باندې چې دا بسنه را منځ کې د ګټ بسنه را منځ کې مثلا ډیره خبره سمنګ پر مخ وړل د کابل د پروسه پر اساس د کابل پروسه ډیره خبره سره ولې د 3 روپۍ 3 روپۍ سوم دور د دایری په افغانستان کې د کابل د پروسه هغه مسمه نتیجې سوله کې موږ ونه شو رسیدلې فقط طرحه مطرح کیږي او بل اخر هغه چې موږ ته کورنۍ وظیفه سوال کیږي د خارجه وزارت هغه مخکې نه دي د دې پوری الری چې موږ داخلي د شت کمزورو زه په دې باور نه یم چې موږ لپاره بیرونی هوادونه دي ها بعض موضوعات کې خن پاتې شوې دي مثلا کوغړو نو غړو خارجي هوادونه په سیمه کې په افغانستان کې په هر وخت کې چې خپل ګټه غوړي لپاره مطرح دي دا باید ومنو اما په دې کې چې نو چې موږ ټول ملامت په بیرونی هوادونو شاو په افغانستان کې خېل پاره ونیو راشو
ډېر زه تمنا سادات صاحب دغه بل لونډیتوب ترازو د اوربند مسله ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوربند ورته لونډیتوب لري په داس حال کې چې موږ د سولې علي شورا لرو د سولې چارو کې د دولت وزارت لرو نور اړوند ادارې لرو دغه د بهرنیو چارو وزارت سره اړوند مسله ده ک دوی غواړي دغه ټول سن ستر لاس کې
د اوربند مسله طالبانو سره د خارجه وزارت د ډیپلوماسي پر اساس د خارجه وزارت دنده نشي کېدل ځکه موږ طالبانو سره په جګړه کې ښکېل یو طالبان د داخلي جګړې عنصر دی په عین زمان کې د سولې بحث هم دی اوس که چېرته موږ د سولې او د جګړې بحثونه را واخلو د خارجه وزارت د فیوالیا د خارجه وزارت د وظیفو څخه اوړي دا بل اخر مختص کېږي موږ د ټولې کې زمونږ هغه خارجي پالیسي چې هغه د افغانستان هیواد جوړي لومړی لوبغاړي ولسمشر دی ولسمشر دفتر دی د دې موضوع په نظر کې نور سره خارجه وزارت دغه مسولیتونه بل اخر هغه نه بروز کې هغه نه خطاوري او د ولسمشر په دفتر پر منحصر کیږي من په ټوله کې دغه د سولې مسله کوارځو زه فکر کوم چې اوربند مسله موږ لپاره داخلي تر ډیره پورې داخلي موضوع ده چې باید موږ ورمنځ کار وکړو درسته خبره چې بیرونی هیوادونه موږ سره په دې کې باید ملتیا وي چې امریکا دا هغه هیوادونه چې په طالبانو باندې اغیز راولل شي یا به طرف هیوادونه په دې کې سره لوبول شي مرکزی سي هیوادونه دي یو تعداد دا د دې پورې اړه لري چې موږ د ولسمشر دفتر یا خارجه وزارت یا د خارجه پالیسي هغه لمړی لوبغاړي چې د ولسمشر دفتر دی څنګه کولی شي بل اخر موږ د هیوادونو سره خپل تعامل جوړ کړو زما باور دی چې د اوربند مسله موږ د هغې سیاست پورې اړه لري زموږ د سولې سیاست چې موږ کولی شو څنګه پریزي کې پلی کوو یا پریزي کې ولوبو زما زه فکر کوم چې ډېر موضوع ته دې پورې اړه لري چې موږ د سولې لپاره داسې پالیسی جوړ کړو چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره قابل د قبول شي طالبانو سره موږ د اوربند مسله څنګه مخ وړو یا هدي عقل کمن طالبانو سره په یو بنبس کې واخیږي ګوند پر بدل څه شته همدا اوس د سولې مسله مختزي دا د بنديانو خوشی کول د افغانستان د حکومت صلاحیت دی ولسمشر غنی فرمانونه ورکي او د هر فرمان پر اساس بنديان خوشی کوي په مقابل کې باید اوربند په کوم قسم تلاشي زه فکر کوم چې په ټوله کې د ولسمشر ته د دفتر پورې او د ولسمشر صلاحیتونو پورې دا خبره منحصري
په داس حال کې چې دا اوسنۍ کوم سرپرستی را منځته شوی د ښاغلي حنیف اتمر چې سرپرست وزیر ده د افغانستان په ادارو کې په بیلابیلو تصدیو کې کار کړی تر یو حد پورې بریالی هم اوس د بهرنیو چارو وزارت راغلی د دای څومره بریالی بولی ته
که د خوشبینانه بحث وکم او ډیر زیات بعض مزور باندې تحقیق نشم لمړی دا چې د خپل اتمر صاحب یو ورجده قدر ده هواد یو سیاسي قدر ده او ډیر مهمه پوښتنه پاتې شوی ده د لپاره فکر کوم چې د خارجه وزارت او وزارت مخ وړل ډیر اسانه او نسبت نور وزیران ته چاغو نه وی راځي ځکه دا د افغانستان په داخل کې پاتې شوی او تیر په ځو کلونو کې دغه د ملي امنیت شورا پوسټ تقریبا دا کمن سیاست په کانټیکست کې بحث کوو خارجه وزارت سره یو موازی حرکت وکاو او بل اخر د لپاره هڅه روانه دي په دې معنی باندې چې ولسمشر او خپل اتمر صاحب کولای شي چې خپل هغه څه چې د ماضي کې ترلاسه کړی دی او هغه تجربه چې لري په ډیر اسانه سره یعنی موږ خوشبین وو توسو نسبت نور وزیران ته نور وزیران کله غلي دي نسبت د سره کوم تناسب ورکو لبد مرغ چې کمزوري وو او داسې یو سکنو دغه خبره ده چې د لپاره زمينه مساعده شوې ده ولسمشر غنی شپږ میاشتې مخکې یو میاشتې مخکې کله چې دلته د سراودین رباني خارجه وزارت سرپرست بیا غي صفه ورکړه د بیا ورپسې ده د دې زمان چې کار سره پرست شو د هغه مهاله دی خو ته مې شو کې یو مې شو کې منګه د ستاد خارجه وزارت د ستاتر حللو او دغه د ستاتر هغه چې د ډاکټر صاحب عبدالله د خان سو وزل چیلنج شو سو زل ور باندې مخکلار چې باید دلته د استعادت ته د خارجه وزارت سیاسي فوق د ډاکټر صاحب عبدالله په نفر رسیدل دی داغه په ګټه رسیدل دی نه پر دې باندې احتیاط شي ولې ولسمشر غنیو کول شو چې اوس وکی مثلا په خارجه وزارت کې استعادت لري هغه سفارتونه چې هغه موږ لپاره بیګټ یو یا هغه سفارتونه هغه کارمندان چې هغه هغه شتونه ته بیګټ یو دا کم کړه د خپل یو استعادت راځه په زمان کې د کانکور مسله په خارجه وزارت کې سیاسي قدم له استخدام مسله چې موږ لپاره دغه یعنی په ټوله کې د خارجه وزارت لپاره اوس زمینه مسله ده شوې د تر څو د مسله مخاله شي او دغه ساعت مسله مخاله شي زه فکر کوم دا تمر سره په دغه چانس چې وکول شي د ساعت لري په کول سره خارجه وزارت یو فعال یو دی یوی کامیابی
دزګه په توګه باندې تعریفان ډیر زیات مننه د نړیوالو چارو کارپو خالد سادات لړتن ډیر زیات مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ درنو ریدونکو تربیه خي چاره
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردان بسیار زیاد مشکلات دارن سرغ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجود